アバサテラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 22 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره خبرې کړې. په روانه خبرونه کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرېږي. خو له خبرونو وروسته په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې په شیرپور او نوی ښار کې پرون درې توغندي ولګېدل. ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ او اروپایي ټولنې پر روسیه لګول شوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. بشپړ خبرونه. پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وشوې. یو شمیر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنیو ته ویلي چې یو توغندی په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه او دریم په نوي ښار کې سیټي سنټر ته نږدې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه هم انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه. یو امریکایي مقام چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري رسنیو ته معلومات ورکړي وویل چې دا حمله پر امریکایي عسکرو شوې او وژل شوي عسکر هم امریکایان دي. ولسي جرګې په انتخاباتي ادارو او قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پریکړې پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو او غوراوي کمیټې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادۍ راډیو ته وویل د ولس د استازو لخوا د دې فرمان د رد معنا دا ده چې د ولس مشر فرمان باطل شوی.
کله چې دغه فرمان د خلکو د رښتینی استازو لخوا په اکثریت رد کېږي، د دې معنا ورکوي چې نور د اصلاحاتو کمیسیون او د ګزینشنې کمیټې کار پای ته رسېدلی ده او په دې باندې ټینګار، په باطل باندې ټینګار.
د حکومت اجرایه ریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو وروستی راپور ورته سپارلی. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر نیکلاس هیسن پرون دا یو ښه پرمختګ وباله او هیله یې څرګنده کړه چې دا به د انتخاباتو د نیټې د ټاکنې لپاره لاره پرانیزي، څو پر ډیموکراتیکو بهیرونو د افغانانو باور ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراخول دي. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یوه ورځ دی. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشحي یا کلسټر بمونو زیات کار اخیستل شوی. د جګړې د نړیوالو تړونونو له مخې له کلسټر بمونو کار اخیستل منع دي. د سوریې او روسیې حکومتونو نږدې درې میاشتې مخکې د بشر اسد د رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان پرون ویل چې د سوریې په ګڼمیشتو سیمو کې د خوشحي بمونو د شلو حملو په اړه اسناد راغونډ کړي چې د اولسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 ملکي کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلاک باکس چې ترکی ځواکونو ویشتلې وه ډېره تخریب شوې او د معلوماتو راغونډول ترې ډېر کار غواړي. روسي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د الوتکې له بلاک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته به کړي چې د دوی جنګي الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه ننوتې. د روسیې دا جنګي الوتکه د نومبر په 4 د ترکیې هوایي ځواک د سوریې پولې ته نږدې وویشته. ترکیه ویلی چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته یې خبرداری ورکړی و، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی و. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون وویل چې له دې موندل شوې تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې ته او همداراز ډېر وخت ته اړتیا شته. او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې له مخې دا بندیزونه به د راتلونکي کال د جولای تر 1 پورې پر ځای پاتې وي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړې چې له روسیې سره د مینسک موافقه د روان کال تر پایه نشي بشپړېدای. قدرمنو اوریدونکو، دا و خبرونه. د نورو خبرونو او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د وروستیو راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې تاسو ته راپورونه خبرو. وباوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د امنیت شورا پر غونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بحث وکړ. وسلوالو طالبانو پرون د کونړ مرکز اسدآباد ته پر نږدې پوستو حمله وکړه چې ورپسې سخته جګړه ونښته.
د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شوې. تقریبا ماښام ناوخته پورې چې کله جنګ قرارېده، پوستو اور واخیست او لمبې او لوګي پورته اسمان ته وختل.
او د ننګرهار په بهسودو کې د یوې کورنۍ د 9 مشکوک قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. چارواکي وایي چې د دې قاتل محاکمه ښایي علني وي.
کوشش به مو دا وي چې دا علني شي دا محکمه، تر څو وکولی شي د ننګرهار ولسونه ډاډه سي که چې قانون په رڼا کې ټول موارد مخکې شي.
که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په کابل کې د سازمان د سیاسي دفتر یا یوناما مشر نیکولاس هیسم پر هغو ستونزو او پرمختیاو څرګندونې وکړې چې افغانستان په 2015 میلادي کال کې ورسره مخامخ و. هیسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وې او د ملي وحدت حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه هم شوي دي. هیثم په افغانستان کې د روان بحران لپاره د سیاسي حل پر اهمیت ټینګار وکړ. په نیویارک کې د نیکولاس هیثم د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي، په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل، افغانستان اړتیا لري چې د سولې پر لور سیاسي لاره پیدا کړي. جګړې که له یوې خوا پر افغانانو ناورین جوړ کړی، له بله پلوه یې د داسې سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره چې ثبات ټینګولی شي د هڅو لاره بنده کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاري وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي. نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړې کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي، او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکي همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړې کوي. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کېږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوی کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نورو هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تېښتې مخنیوی وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری اوج ته رسېدلی، د اداري فساد سره باید مبارزه وشي، او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړه چې د جګړې فشار پر ملکي افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باوره دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بله لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات د ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د
پرمختګ یو ښه بېلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانېد او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې به د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر ډیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي، او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی هیسم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. په همدې حال کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستاني پوځ له سلحکار جنرال علي شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال جان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدراعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړو پکې دغه لړۍ پر جاري ساتل سلا شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر ته ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر د رویان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا یا آسیا د کانفرنس کې ګډون ترڅنګ له ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بالاو ویویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې لړ کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
و بجې او 15 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي په پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. پر کابل ښار ته رشوه درې توغندي ولګېدل. عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنیو ته ویلي چې یو توغندای په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې، دوهم د شیرپور په سیمه او دریم په نوي ښار کې د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګېدلی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ولسی جرګې په انتخاباتي ادارو او قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پریکړې پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو او غوراوي کمیټې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هلته لاسلیک کړي چې جزئیات یې نه دي څرګند. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشحیي یا کلستر بمونو چې په نړیوالو قوانینو کې کارول ممنوع دي زیات کار اخیستل شوی. د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلاک باکس چې ترکی ځواکونو ویشتلې وه ډېره تخریب شوې او د معلوماتو راغونډول ترې ډېر کار غواړي. او اروپایي ټولنې پر روسیا خپل بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي ټولنې د 2014 کال د جولای په 1 د کریمیا له الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له کبله پر روسیې بندیزونه لګولي وو. قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د پرونۍ ځان وژونکې حملې یادونه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په دې برید کې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو لوی پوځي اډې ته نږدې وشو، د ناټو شپږ سرتیري ووژل شول او درې نور ټپیان دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی او وایي چې حمله کوونکی چې هغه هم ذبیح الله نومېده سیمه څارله او د فرصت په پیدا کولو سره یې برید ترسره کړ. ورځپاڼه زیاتوي دا د اګست له 22 نیټې را په دې خوا په کابل کې پر بهرنیو قراردادیانو له شوې برید وروسته تر ټولو لویه حمله ده چې پر ناټو ځواکونو کېږي. د اګست د 22 په برید کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي وو. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼه بیا د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې طالبان زموږ د سترګو پر وړاندې هلمند ولایت نیسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سوریې ته د پوځیانو د استولو په اړه خبرې او بحثونه کېږي، باید په پام کې ونیسو چې دې کار موږ په افغانستان کې کوم ځای ته ورسولو. انډیپندنت لیکي د افغان ځواکونو لپاره د ناهیلۍ حالت دې حد ته رسېدلی چې د هلمند مرستیال والي چې کله غوښتل په هلمند کې د طالبانو د پرمختګ په اړه ولسمشر اشرف غنی خبر کړي، نو هغه دا کار د فیسبوک له لارې وکړ. د هلمند مرستیال والي ویلي هغه پرته له دې ولسمشر ته د رسېدو بله چاره نه درلوده. دا مطلب لیکوال وایي په داسې حال کې چې د نړۍ پام د سوریې، عراق وضعیت او اروپا ته د داعش ګواښونو ته اوښتی، د افغانستان جګړه له یاده ویستل شوې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان د نیولو لپاره د طالبانو کمپاین د لویدیځو هیوادونو لپاره یو فرعي موضوع ګرځېدلې، ځکه غربیان اوس داعش تر طالبانو زیات سخت دریځه ګڼي. د مقالې لیکونکی وایي دا باید د هغو 4500 برطانوي سرتیرو د کورنیو لپاره دردونکي وي چې له 2001 کال نه تر 2014 پورې په افغانستان کې وژل شوي دي. د دغو سرتیرو کورنۍ به پوښتنه وکړي چې آیا د دوی د عزیزانو قرباني بې ګټې وه. انډیپندنت لیکي د وژل شو برطانوي سرتیرو کورنۍ به دا هم ښه یاد کړي چې کله په 2014 کال کې وروستی برطانوي محارب سرتیری له افغانستان څخه وته، نو د دفاع وزیر مایکل فالن ویلي وو چې هغوی په سر لوړۍ له افغانستان څخه وځي. فالن دا هم ویلي وو چې د سرتیرو دا منظم انتقال د پرمختګ څرګندوی ده او افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. خو انډیپندنت لیکي اوس چې اټکل کېږي طالبانو یو شمېر زیاتې سیمې نیولي، د برطانیې د دفاع د وزیر دا څرګندونې د خندا وړ ښکاري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد پر دو امنیتی پوستو پرون مازدیګر وسلوالو مخالفانو برید وکړ. له برید وروسته د وسلوالو، طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې د عیني شاهدانو په وینا نږدې دوه ساعته یې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي په دې جګړه کې لسو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. روحالله انوري د اړه تفصیل اوروي.
مازدیګر څلور نیمې بجې وې، لمر په پریوتو و چې وسلوال مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د سریکوهي په هغو امنیتي پوستو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسدآباد امنیت لپاره جوړې شوې وې. د کونړ امنیت قومندان ملک پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوبله اړولې ده.
مخالفین چهار کشته داره، شش زخمی داره، شهرتش در رسیده باشد.
چلور مخالفین وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی رارسېدلی، خو ویل کېږي چې په وژل شوو کې دوه تنه د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي دي. د نورو شهرت په درته سبا ووایو. د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وایي په امنیتي پوستو د راکټ له لګېدو له امله اور بل شوی و او دواړه پوستې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر یولسو بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روغتي حالات یې له خطره وتلی و. د اسدآباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپلو سترګو لیدل چې یو تن یې داسې کیسه کوي.
زما نوم ضیور رحمان دی، اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. تقریبا څلور نیمې بجې وې چې یو دم د اسدآباد ښار مخامخ د مرورې ساحه ده، د اسدآباد ښار امنیتي پوستې دي چې دوه پوستې دي په دې غر په سر کې جوړې کړي چې لا اوس هم سرک کار ورته روان دی. جنگ ونښته، لومړی شروع یې په راکټونو باندې وشوله چې یو څو راکټونه یې په پوستو باندې فایر کړل او د هغې نه وروسته د وړو ډزو او غټو ډزو جګړه شروع شوله. تقریبا چې دوه ساعته یې دوام وکړه. ماښام ناوخته پورې چې کله جنگ قرارېده، دا ټایم کې پوستو اور واخیست او لمبې او لوګي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سریکوهي سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډېره مهمه ده چې له نورو لوړه پرته ده او بل دا چې مرکز اسدآباد ته ترې د پیکا او نورو وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوستو جوړېدو وړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدې ځایونو په مرکز بریدونه کول چې له امله یې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه.
له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور و. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بیسود ولسوالۍ د یوې کورنۍ د څو غړو مشکوک قاتل یې نیولی دی. نیول شوی کس تورن دی چې تېره اونۍ په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ نه غړي په ډزو وژلي. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هغه پیښې اصلي قاتل ونیول شو چې تېره اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي په بېرحمانه ډول وژل شوي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوی د همدې پیښې په تړاو سمدلاسه پنځه تنه مشکوک کسان نیولي وو چې د دوی د پلټنو په پایله کې بالاخره اصلي قاتل په نښه او ونیول شو. د ننګرهار امنیت قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وویل دغه قاتل د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د مقتول وراره دی چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
به ممکن دی ولري، خو تر اوسه هغه ملګري چې مستقیما د ده په دې کار کې ورسره وه تر اوسه په لاس نه دی راغلی، خو ټول کار ده ترسره کړی دی. تفنګچه چیټي تفنګچه د ده وه، دی خپله راغلی دی، دی خپله په دې اقرار کوي چې زه یوازې وم او دا کار ما ترسره کړی. ممکن نور کومه کوونکي ولري. عمرا خان د ایوب ځاځي د پکتیا اوسیدونکی دی، هلته اوسیږي. چون دا تره یا کاکا دی، د ده سره پر نورو ملکیتونو باندې هم داوا او مشکلات لري د پخوا څخه.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندزی وایي د دغه قاتل په نیونه کې د بیسودو ولسوالۍ خلکو او د مقتول کورنۍ خپلوانو چې له پکتیا څخه راغلي وو پوره همکاري کړې. والی وویل یاد مجرم ته به سزا ورکول کېږي او ډاډ یې ورکړ چې د دغه قضیې محکمه به په علني ډول ترسره شي.
کوشش به مو دا وي چې دا علني شي دا محکمه، تر څو وکولی شي د ننګرهار ولسونه هغه څوک چې علاقمن دي راشي او د نږدې نه وګوري او خپله ډاډه سیل کړي چې د قانون په رڼا کې ټول موارد مخکې شي.
د ویلو ده چې دغه پیښه تېره اونۍ د بیسودو ولسوالۍ د قلی میرزا په سیمه کې د یوسف په نامه د هغه په کور کې له ډوډۍ خوړو وروسته رامنځته شوې وه چې خپله یوسف د هغه مور، میرمن او پنځه ماشومان چې دوه میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو په ډزو وژل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو د څار ټولنه خبرداري ورکوي چې په سوریه کې لزیاتو خوشی یا کلستر بمونو کار اخیستل شوی. د راپورونو له مخې د خوشی بمونه په هغو عملیاتو کې کارول شوی چې د سوریې او روسیې حکومتونو نږدې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان له نیویارک په خپل رپورټ کې پرون وویل چې په ګڼمیشتو سیمو کې د خوشی بمونو د شلو حملو په اړه اسناد راغونډ کړي دي. د دې سازمان و چارواکي اولی سولوانګ ویلي چې په دې حملو کې د اولسو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 15 ملکي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ډول چاودونکو موادو او بمونو کار اخیستل منع دي. که څه هم سوریه او روسیه دغه نړیوال تړون نه دی لاسلیک کړی، خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان له دې بمونو کار اخیستل پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼي.
Using these types of weapons in populated areas is
په ګرمشتو سیمو کې له داسې وسلو او چاودیدونکو موادو کار اخیستل غیر قانوني دي. حتی که چا د دې موادو د مخنیوي تړون نه وي لاسلیک کړی، د دغو بمونو په کارولو د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د چارواکي وویل چې په سوریه کې ملکي وګړي د مسکو او دمشق د دې ګډو پوځي عملیاتو بیه پرې کوي.
The problem with these cluster munitions is that they are inherently indiscriminate.
دا خوشی بمونو اصلي ستونزه دا چې د ملکی او پوځي اهداف ترمنځ توپیر نشي کولای. کله چې پر یو پراخ سیمه وغورځول شي، ملکی خلک زخمیانه ولای او وژلای شي. زیات شمېر په ابتدا کې انفجار نه کوي چې د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته هم ملکی خلکو ته خطر پیښ شي. د روسیې حکومت د دسمبر په 8 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیکته چې د کلستریا خوشی بمونو پر کارولو د نړیوال بندیز غوښتنه کوله مخالفه رای ورکړه. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان رپورت وایي چې په وروستیو اونیو کې په سوریه کې له دې ډول بمونو زیات کار اخیستل کیږي چې شاید د روسیې جنگي الوتکې غورځوي، او دا امکان هم شته چې روسیې د بشار الاسد رژیم ته دا بمونه ورکړي وي. دا سازمان وایي چې دوی په ازغرده د روسیې یا سوریې حکومت نشي په نقشه کولای چې له دې بمونو یې کار اخیستی، خو هغه اسناد چې دوی راغونډ کړي په دې مسأله کې د دواړو لورو دخالت ثابتوي.
د ژوند رنګونه
اسمانم سپوږمۍ ده.
څنګه له سړو سره کله چې وایخه سي خلک له بخاري او غازي بخاري لرګي د شین نه کار اخلي کنه، تاسو په کور کې له کوم نه شین نه کار اخلي؟
کور کې د لرګو د بخاري څخه کار اخلو، او بعضي خلک دي چې د غازي بخاري څخه کار اخلي. او دا غازي بخاري اوس دغه څو وخت چې راغلي ډېر خطرناک دي. په بعضي فامیلو کې څه ویدي فرزند موږ دغه سرداریرو نو د چوبي بخاري همیشه ایښی ده او د دغه څخه کار اخلو.
څنګه چوبي بخاري نه خو به کوم وخت کوم شور نه یې اخیستی؟
نه نو که ماشومان یوازې پرېږدو خو حتمي اور اخلي، او که داسې متوجه یو بیا اور نه اخلي.
دا د لرګیو بخاري خلک جنجالي که نه، د اور بلیدل پکې بیا ایرې ویستلې. تاسو کور کې دا کار څوک کوي؟ تاسو که بل څوک؟
نه زه خپله کوم.
څنګه ورسره په جنجالي؟
اوس هم مختص شوي یو، جنجال خو لري نو خو ایرې به پاسې پاکیې به یې چار طرفه بیا هم پاکیې، نو دا جنجالونه خو لري، نلونه به یې پاسې او هغه به صافي کوي، نو د کور نظافت دی ورسره. اوس دا نورې بخاري دي په دې کې بیا ډېر خطر لري.
څه رقم خطر لري؟
تخنیکي د نظر څه وایي، دا چې ډېرې تودې سي چې دا سره سي بعد هغه د خپله ګل کېږي، بس کوي ګل سي. چې ګل سي ګاز ځي حتی داسې شاید یال چې یو نفر د بل دولت راغلی و دلته مېلمستیا باندې د خپلوانو کور، چې بیا موږ یې فاتحیت هم ورلو، دغسې بخاري یا ګازي ورته یو چې هغه د شپې مړه سوې وه، ګاز یې ډېر تللی و. هغه یو سړی ژوندی پاتې سو، مېرمنې یوه لور یوه زوی وه، دا ټول د منځه ولاړله.
نو اوس خو هوا سړه ده، خلک مجبور هم دي چې کار ورته واخلي که نه.
بل
تاسو په نظر کومې خبرې په پام کې ونیسئ چې دغسې بدې پېښې رامنځته نه سي؟
نو دغه خبرې دې باید په نظر کې ونیسئ چې یو د بل د تجربې څخه هم باید چې د شپې پرې نه ږدي، یا ورته پوښتنه باندې وکړي چې هغه ګل نه سي او دغه نه سي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدر منوریدونکو، ازادي راډیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر او ورزه د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو
د سهار تر او بجو د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. قدرمنو اوریدونکو، یوه بل نیم ساعته خبري مجله هم همدا شیبه تاسو وړاندې کیږي چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب تشکر. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه تا گزارش های مفصلی خواهید شنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته اوضاع افغانستان را بررسی کرد و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک بازدید رسمی امروز وارد آذربایجان می شود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یکجا در پروسه صلح سهم بگیرند. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان می شود. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با لوی درستیز اردوی پاکستان در راولپیندی ملاقات کرد و اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید نمود. تفصیل اخبار. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یکجا در پروسه صلح سهم بگیرند. نیکولاس هایسم در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که برای بررسی اوضاع افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
There is no other way for insurgent groups to demonstrate.
گروه های مسلح نیت نیکشان را تنها از طریق جستجوی رای حل صلح‌آمیز بحران به مردم خود نشان داده می توانند. برای منفعت سیاسی اتکا به خشونت و تشدد در مورد قصدشان سوالاتی را برمی انگیزد.
نیکولاس هایسم، رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در ادامه صحبت خود تأکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می دهد. رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان شده با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور دیدار و ملاقات خواهد کرد. محمد اشرف غنی با مقامات آذری روی انکشاف همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو می کند. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. شاهدان عینی و پلیس میگویند یک راکت در نزدیکی سفارت آمریکا، دومی در منطقه شیرپور و سومی در مرکز شهر اصابت کرد. از شمار دقیق تلفات هنوز معلومات در دست نیست. همچنین در نتیجه حمله انتحاری دیروز در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، حداقل 6 عسکر ناتو کشته شدند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، با لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف دیروز در راولپیندی ملاقات کرد. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که در این ملاقات درباره وضعیت منطقه و به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث و گفتگو شد. پس از مسافرت اخیر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد و اشتراک وی در کنفرانس قلب آسیا در آنجا، این نخستین سفر قماندان عمومی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به پاکستان می باشد. اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعزیرات در واکنش به مداخله روسیه در امور اوکراین تا 31 ماه جولای سال 2016 میلادی تمدید شد. این تعزیرات از سوی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار سال گذشته پس از آن وضع شد که روسیه شبه جزیره کریمیا را به خود ملحق ساخت و در برابر نیروهای دولتی از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. مذاکرات که برای دور کردن نگرانی های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه پایان یافت. پس از ناکامی این مذاکرات سه جانبه در بروسلز که یک روز را در بر گرفت، سیسیلیا مالمستروم، کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا گفت این قرارداد مهم تجارتی طبق بلان به تاریخ اول ماه جنوری آینده نافذ خواهد شد. این قرارداد تجارتی نقطه اساسی رقابت مسکو و بروسل برای نفوذ در اوکراین بوده و یک نقش مهم را در شعله‌ور ساختن نزاع کیف با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین داشته است. و مقامات نظامی روسیه می گویند صندوق سیای تیاره جنگی این کشور که در این اواخر توسط ترکیه سقوط داده شد شدیداً تخریب گردیده و به دست آوردن معلومات از آن نیاز به کار زیاد دارد. مقامات روسیه امیدوار بودند که از صندوق سیای این تیاره معلومات را به دست آورند تا ثابت کند که این تیاره داخل حریم فضایی ترکیه نشده بود. این تیاره جنگی روسیه در 24 ماه نوامبر گذشته در نزدیکی سرحدات سوریه سقوط داده شد. ترکیه گفته است که پیلوت این تیاره و هشدارهایی که به وی داده شد اعتنا نکرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین 17، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 9، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 0، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی.
ساعت 7:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را بررسی کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گزارش مشکلات و پیشرفت سال گذشته در افغانستان را به این شورا تقدیم نمود. رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان بازدید می‌کند. پلیس هلمند می‌گوید ولسوالی سنگین زیر تسلط دولت بوده و درگیری‌های پراکنده در اطراف آن ادامه دارد.
ما حالا ولسوالی ما حاکمیت دولت حاکم است، نیروهای دفاعی و امنیتی و اداره ملکی
فعال است. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش از اوضاع شرق میانه هم داریم و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از متعلمین در کابل را میشنویم که هم کار میکند و هم درسهای خود را میخواند. با ما باشید.
مرزی آقا علی محمد مرزا مطلم صنف هفتم بی
خواه. حال خود چی کار میکنی؟
حال خودم یک درزی دارم، همیشه یک کار میکنم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دیروز در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کرد. در این اجلاس نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر سیاسی این سازمان در افغانستان یا یوناما بر مشکلات و پیشرفت‌های این کشور در سال 2015 میلادی گزارش را ارائه کرد. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تنها یک توافقی که بر اساس آن افغانان بتوانند به طور صلح‌آمیز زندگی کنند یک راه حل برای ثبات این کشور است. نیکولاس هایسوم دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک که درباره وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود صحبت میکرد گفت افغانستان نیاز دارد تا راه حل سیاسی صلح را جستجو کند. جنگ از یک سو بحران ایجاد میکند و از سوی دیگر راه تلاش برای پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی را می‌بندد که می‌تواند ثبات را تأمین کند. نیکولاس هایسم رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می دهد و تلاش به خرج خواهد داد تا در گفتگوهای صلح با طالبان، حقوق بشر، رساندن کمک های بشری به مردم افغانستان و مشارکت سیاسی ضمانت شود. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که حکومت در سال 2016 میلادی مؤثریت عمل خود را به افغانان و مؤسسات بین المللی کمک کننده ثابت کند که به کمک های مالی و تکنیکی آنها متکی است. جامعه جهانی در سال 2016 میلادی درباره چگونگی کمکشان به افغانستان تصمیم جدی بگیرد. کشورهای عضو ناتو نشستی را در وارسا برگزار می کنند و در مورد تعهد 4 ساله ایشان فیصله می نمایند. نمایندگان کشورهای کمک کننده در بروکسل جلسه دایر می کنند تا در مورد چگونگی همکاری های ملکی با افغانستان را تصمیم بگیرند. نماینده بانکیمون برای افغانستان اضافه کرد کشورهای کمک کننده باید اطمینان داشته باشند که کمک آنها به افغانستان به جا مصرف نمی شود و تاثیرات مشخصی را وارد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان باید این مطلب را مشخص سازد که جلو فساد اداری را می گیرد و در حکومت اصلاحات ضروری را وارد می کند تا جلو فرار جوانان افغان به دیگر کشورها گرفته شود. نیکولاس هایسم دیروز در اجلاس شورای امنیت که در مورد گزارش بانکیمون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد اختصاص یافته بود سخنرانی میکرد، از آمادگی حکومت برای گفتگوهای صلح با طالبان ستایش کرد. آقای هایسم گفت فقر و بیکاری در افغانستان به اوج آن رسیده و در این کشور علیه فساد اداری باید مبارزه جدی صورت گیرد. او گفت به خاطر کاهش نیروهای بین‌المللی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور نسبت به هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارند. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان گفت فشار جنگ بالای افغانان ملکی بوده و تلفات غیر نظامیان نسبت به قبل افزایش یافته و شمار زیاد مردم در نتیجه جنگ ها بیجا شدند. تعداد زیاد افغانان نسبت به آینده ایشان بی‌باورند و شمار فکر میکنند که به خاطر امنیت، منفعت اقتصادی و کار به جز از رفتن به دیگر کشورها کدام راه دیگر ندارند. نیکولاس هایسم که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت که با وجود این همه مشکلات برای تامین و حفظ ثبات در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه نیز صورت گرفته است. به طور مثال یکی از نشانه های پیشرفت این است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دور دوم و نهایی پیشنهادات خود را تکمیل کرده و به حکومت سپرده است و من تکمیل این روند را انتظار دارم که در نتیجه آن تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده و باور مردم به روند دموکراتیک و نهادهای انتخاباتی بیشتر می شود. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که باید روحیه نیروهای امنیتی افغان تقویت یابند، امور اداره از فساد پاک شود و جامعه بین‌المللی باید در ایجاد و تقویت نیروهای هوایی افغان همکاری کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به آذربایجان سفر می کند. اعضای ولسی جرگه و کارشناسان اقتصادی سفر رئیس جمهور به این کشور را مهم می خوانند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی این بار برای بهبودی همکاری های اقتصادی و گسترش روابط دو جانبه روز سه‌شنبه به یکی از کشورهای منطقه آذربایجان می رود. ولسی جرگه و کارشناسان افغان ابراز امیدواری می کنند که رئیس جمهور بتواند در این سفر همکاری های اقتصادی آذربایجان را که یک کشور غنی از نفت و گاز است جلب کرده و در مورد راه لاجورد پیشرفت های لازم داشته باشد. محمد هاشم ارتاق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آذربایجان را مثبت خوانده گفت این کشور می تواند در بخش اقتصادی و ترانزیت کشورهای منطقه را نزدیک سازد.
من فکر می کنم به خاطر همین اتصالات و انتقالات و ترانزیت گپا آذربایجان یک ارزش اهمیت خوبی دارد. برنامه طرح از رئیس پارتنرای منطقوی ما که راه لاجورد است.
آقای ارتاق افزود که از یک سال به این سو نمایندگی سیاسی افغانستان در آذربایجان ایجاد شده و تا کنون این کشور در مورد افغانستان ابراز بدبینی نکرده، بلکه برعکس در برخی موارد آشکار ساخته که برای همکاری آماده است. عبدالستار درزابی نماینده مردم جوزجان در ولسی جرگه هم آذربایجان را یک کشور غنی از تیل و گاز می‌خواند و می‌گوید که حکومت با پلان‌های خوب می‌تواند همکاری‌های این کشور را جلب کند.
آذربایجان هم یکی از کشورهای غنی
مبنی نفت و گاز است و از نگاه زراعت هم یک کشور پیشرفته است و همچنان همکاری های منطقوی اگر به نظر بگیریم در منطقه با ما همکار خوب باشه.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد این سفر میگوید که محمد اشرف غنی تفاهم نامه های اقتصادی را با رهبران این کشور امضا کرده و تلاش خواهد کرد تا برای خودکفایی افغانستان همکاری این کشور منطقه را جلب کند. با آنکه به شمول ترکمنستان، ازبکستان و برخی کشورهای آسیا میانه با افغانستان روابط اقتصادی دارند، اما همکاری آذربایجان با افغانستان تا کنون سابقه نداشته.
همکارم تمیم احگر از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به آذربایجان گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح می خواهد که با حکومت افغانستان یک جا در پروسه صلح سهم بگیرند. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان می شود. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. از شمار دقیق تلفات هنوز معلومات در دست نیست. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، با لوید رستیز اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف دیروز در راولپیندی ملاقات کرد. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که در این ملاقات درباره وضعیت منطقه و به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث و گفتگو شد. اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. و مذاکراتی که برای دور کردن نگرانی‌های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه پایان یافت. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر می‌کنیم. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد حادثه دیروز در ولسوالی بگرام به نشر رسانیده و در آن از کشته شدن 6 سرباز ناتو و زخمی شدن 3 تن دیگر در یک حمله انتحاری یاد کرده است. این حادثه در نزدیکی قرارگاه هوایی بگرام رخ داد که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد طالبان در یک ایمیل فرستاده شده مسئولیت این حادثه را به دوش گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است حمله کننده ی انتحاری که وی نیز ذبیح‌الله نام داشت منطقه را تحت نظر داشت و زمانی که فرصت یاری کرد حمله کرد. نیویورک تایمز می نویسد حمله دیروز در بگرام اولین حمله بزرگ بر نظامیان ناتو در افغانستان بعد از حمله 22 آگوست بود که در آن 3 قراردادی آمریکایی در اثر حمله بر کاروانشان در کابل کشته شده بودند. به تاریخ 7 و 8 آگوست نیز کابل در 24 ساعت صحنه 3 حمله بزرگ شورشیان بود که در آن 35 تن کشته شدند که یکی از این حملات بر یک پایگاه نیروهای خاص عملیاتی آمریکا در اطراف کابل رخ داد و در آن 1 سرباز آمریکایی و 8 قراردادی افغان کشته شدند. اندپندنت چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان طالبان هلمند را در مقابل چشم ما می گیرند به نشر رسانیده است. به نوشته اندپندنت، در حالی که گفتگوها در مورد اعزام نیروهای جنگی به سوریه افزایش می‌یابند، باید به یاد بیاوریم که چنین اقدام در افغانستان ما را به کجا کشانید؟ به نوشته نویسنده، مایوسی حالات برای نیروهای افغان از این مسئله برمی آید که زمانی که معاون والی هلمند می خواست در مورد پیشرفت‌های طالبان در این ولایت بر رئیس جمهور افغانستان بگوید، این کار را در فیسبوک کرد، زیرا به گفته وی راه دیگر تماس با رئیس جمهور را نداشت. به نوشته اندپندنت، این یقینی نیست که جهان به این تقاضای مقام افغان عکس العمل نشان دهد. نویسنده مقاله می گوید در حالی که توجه جهان به عراق و سوریه و خطر تهدیدات داعش به اروپا و امریکا معطوف شده است، افغانستان به یک جنگ فراموش شده ما بدل گردیده و کمپاین طالبان برای گرفتن دوباره افغانستان در چشم غرب به یک بازی فرعی ما بدل شده است. زیرا طالبان تندرو حال در مقایسه با داعش چندان تندرو به نظر نمی رسند. نویسنده مقاله اندپندنت نوشته است این باید برای خانواده های بیش از 450 سرباز برطانوی که از سال 2001 تا 2014 در افغانستان کشته شدند بسیار دردآور باشد. شماری از آنها سوال خواهند کرد که آیا از دست رفتن عزیزانشان بیفایده بود؟ اندپندنت می نویسد شماره از این خانواده های قربانیان برطانوی این را هم شاید به یاد بیاورند هنگامی که آخرین سرباز برطانوی از افغانستان در سال 2014 خارج شد، مایکل فلون وزیر دفاع برطانیا گفته بود آنها با سر بلند از افغانستان خارج می شوند. فلون گفته بود این انتقال منظم نشان دهنده پیشرفت است که ما با متحدین خود به آن در افغانستان دست یافته ایم. افغانستان دیگر محل امن برای تروریستان نیست. ولی به نوشته مقاله حال که تخمین می شود طالبان نصف افغانستان را در دست دارند، این الفاظ وزیر دفاع برطانیا خنده آور به نظر می رسد.
مقامات پلیس هلمند می گویند ولسوالی سنگین به دست دولت بوده و جنگ و درگیری های پراگنده در اطراف آن جریان دارد. قبل از این شورای ولایتی هلمند گفته بود که ولسوالی سنگین در دست جنگجویان مخالف حکومت سقوط کرده است و از سوی دیگر مردم محل گفته بودند که شب دوشنبه درگیری های شدید در نزدیکی مرکز این ولسوالی بین قوای حکومت و جنگجویان مخالف تا صبح جریان داشت. مقیم نایب در این مورد با پاسوال عصمت الله دولتزی قماندان زون شمال غرب در ولایت هلمند مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیده است که وضعیت در این ولسوالی چگونه است. آقای دولتزی در پاسخ چنین میگوید
قرارگاه قلی اردوی 215 میوند از موضع شورا به ولایت هلمند با شما صحبت میکنم. تا حالا ولسوالی ما حاکمیت دولت دیست حاکم است، نیروهای دفاعی و امنیتی و اداره ملکی نموج فعال است، ما تهدیدات و چالش های را بهش روبرو هستیم. ما امروز در مجموع دو نفر از پرسنل ما را مجروح از جراحت برداشتند. دیگر ما لله الحمد تلفات نداریم، ولی در طول 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات زمینی، هوایی و کماندویی ما تلفات سنگینی به مخالفین مسلح دولت افغانستان وارد شده.
سوال در اینجاست که میال جنگ فعلا در اونجا جریان داره یا نداره، یا جنگ در کجا هست اصلا، در کدام منطقه جنگ جریان داره؟
در ولسوالی سنگین، در مربوطات ولسوالی سنگین در بعضی محلات یکان تحرکات پراگنده دشمن در احساس میشه، ولی
دیگه مناطق و ولسوالی های هلمند کدام درگیری نیست؟
تحت تصرف حاکمیت دولت است. در بعضی نقاط احتمالاً که یگان تحرکات دشمن دیده شود، ولی به عنوان یک تهدید بسیار کلان ارزیابی نمیشه.
پاسوال عصمت الله دولتزی قماندان زون شمال غرب در هلمند بود که درباره اوضاع این ولایت و بخصوص ولسوالی سنگین معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مسکو و دمشق را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم می‌کنند. استفاده از این مهمات ممنوع است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید از زمانی که سوریه و روسیه عملیات مشترک را در 30 ماه سپتامبر آغاز کردند، به گفته آنها موارد از استفاده گسترده بمب‌های خوشه‌ای ثبت شده است. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch مستقر در شهر نیویورک در گزارش مفصله گفته است که آنها اسناد دارند که 20 حمله از مهمات خوشه‌ای در مناطق پر ازدحام سوریه استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر دیروز در یک خبرنامه گفت که تمام حملات با استفاده از مهمات خوشه‌ای اخیر را که ثبت کرده در مناطق تحت کنترل اپوزیسیون صورت گرفته است. اولی سولونگ معاون مسئول اداره حالات اضطراری سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید در نتیجه این حملات 35 ملکی به شمول 7 کودک کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. آقای سولونگ که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت مشکل استفاده از سلاح خوشه‌ای این است که این مهمات انگام استفاده بدون تفکیک و تعویض مردمان را از بین میبرد و یک ساحه گسترده در را احتوا می کند که به این ترتیب تعداد زیادی از افراد ملکی را می تواند بکشد و یا زخمی نماید. از طرف هم اکثریت آنها انفجار ناشده باقی می مانند که برای یک مدت طولانی پس از پایان جنگ یک تهدید به مردمان ملکی به شمار می رود. معاون آمریت اداره حالت اضطراری سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه صحبت خود گفت بهای استفاده از این سلاح توسط روسیه و سوریه را مردمان ملکی با جان و خونشان می پردازند. نه روسیه و نه هم سوریه هیچ یک از این دو کشور پیمان منع استفاده از سلاح خوشه‌ای را امضا نکردند. اما اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این حملات مستند تخطی آشکارا از قوانین بین‌المللی می باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش از سوریه و روسیه تقاضا کرده تا با 118 کشور پیوسته پیام منع استفاده از سلاح خوشه‌ای را امضا کنند. روسیه در 7 ماه دسامبر بر حلقه قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رای داد که از منع استفاده از سلاح خوشه‌ای حمایت می کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن که ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتوانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و مصاحبه های مهم رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com یا azadiradio.org. دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اول نامکتبی نام چی است؟
زیا ولد محمد مرزا، متعلم صنف هفتم بی.
خب حال خودت چی کار میکنی؟
حال خودم یک ترزو دارم، همیشه یک کار میکنم با شوق و ذوق. خودم
یعنی وقت بیکاری تا باز کار میکنی؟
آن کار میکنیم، یک قلم، یک کتابچه، یک چیز پیسی ازم بوده میخ.
روزمره چقدر کار میتونی بکنی؟
300-200 هم قاید است.
پدر جان چی کار میکنه؟
اردی ملی.
خوراک بیدرک خورتر از خود داری؟
آه بله.
امروز اونام درس میکنی؟
بله.
بخیر زمستان مکتبا رخصت شد، باز چی پروگرام داری؟
یک کورس میگیرم، کورس میخوام.
باز وقت هم کار وزن کردن یا مبروی بیرون؟
نه، او زمستان مردم کس زیاد نیست، در خانه میباشیم درس میخوام.
چطور همی عقیده پیش خودت پیدا شد که نظر به دیگه همسون سالایت تو مسئولیت احساس میکنی که قلم پیسی یک کتابچه و قلم تا خودت پیدا کنی؟
در خانه باز سنال بگوی، باز دومین، باز اگر از دست خودت کار کنی باز گپ نیست.
یعنی میخوای خودت آید داشته باشی، ضروریات تا خودت پوره کنی؟
آفرین.
بر دیگه همسون سالایت که مثلا خوش دارن مکتب خلاصه و باز در زمستان دیگه تمام روز برف بازی کنن و ساتری کنن، چی میگی بعد از اونا؟
من از اونا سلام تقدیم میکنم، دستشان بخونه، داینده یک چیز شوه.
بخیر مکتب خلاص کنی چی میخوایی باشی؟
انجینیر.
نام خدا، انجینیر ساختمانی یا برقی گفا؟
ساختمانی.
خب اگه انجینیر ساختمانی شدی بخیر، اولین کاری که میکنی چی میکنی؟
یک آپارتمان میسازم. دولت به افغانستان خود
به مردم آفرین،
به مردم،
به مردم که واقعا مستحق باشن. خب موفق باشی، همیشه
زنده باش. خدا حافظ.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. در مطالب مهم این مجله شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را بررسی کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گزارش مشکلات و پیشرفت‌های سال گذشته در این کشور را به این شورا تقدیم نمود و رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان بازدید می‌کند. و در یک مصاحبه از یک مقام هلمند شنیدیم که پلیس هلمند میگوید ولسوالی سنگین زیر تسلط دولت بوده و درگیری های پراکنده در اطراف آن ادامه دارد. دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:59 دقیقه صبح را نشان میدهد. لحظه به لحظه به ساعت 8 میرسیم. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با